گاغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدرمن اوریدونکو د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پامو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون کې دننه په ترکیه کې د سرحد په غاړه د مسؤول زون په حق لغږېدلی دی او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هیڅکله یې د روسیې دپاره کار نه دی کړی.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. د کابل اوسیدونکي وایي چې نظامي او امنیتي ودانۍ باید د ولسي ځایونو نه لرې وړل شي.
چې نور موږ ته موږ جنت غواړي، موږ ته صبر غواړي، موږ له تاسې نه دا غواړو چې دا نظامي کیمپونه دا د لرې کړي. د ولې نور موږ ولې د افغانانو په دې باندې بار بار تجربه کوي چې دوی څومره مري.
د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر وایي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره سوله وکړي.
نو زموږ خپله رایه دا ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروري دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کولو په هدف د بیړني حالت په اعلانولو فکر کوي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزر ته زیبا خادم او زه نوشه باشنا د دې سات پوره خبرونه وایم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، افغان طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي دي معلومه نه ده چې له زلمی خلیلزاد سره به خبرې چیرته او کله وشي. دا مسله هغه مال مطرح شوه چې طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت د کسانو سره د خبرو نه ډډه وکړه او په خپله خوښه په سعودي عربستان کې غونډه لغوه کړه او ویل چې غونډه په قطر کې کیږي. بل پلو زلمی خلیلزاد نن د چین نه کابل ته رسیدلی دی چې د جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د چینایي چارواکو سره یې خبرې ګټورې وي. خلیلزاد زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز ملاتړ باندې چې ټول افغانان پکې شامل وي خبرې کړي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې افغانستان به نور هیڅکله د دهشتګرو دپاره د امن ځای نه وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی په افغانستان کې سولې په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر د تازه څرګندونو هرکلی وکړ. مولانا فضل رحمان د امریکا غږ سره په مرکه کې په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
او افغانستان طالبان دي جنگ خو دوی هم دلته خپل حکومت سره ده، نو هغوی سره داخلي صلح هم دغور اهمیت لري لکه څومره چې امریکې سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري.
محمد عمر داودزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس نن خبریالانو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل رحمان په افغانستان کې د سولې په ارتباط داسې خبره کړې ده. عمر داودزی ویلي دي مولانا فضل رحمان چې په خوا د جګړې او جهاد خبره کوله دا ځلې د سولې له فرهنګه غږېدلی او دا دریضې د قدر وړ دی. ښاغلي داودزی د پاکستان له نورو سیاسي، مذهبي او ملي شخصیتونو نه هم وغوښتل چې د نوموړي لار تعقیب او عملي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هیڅکله یې د روسیې دپاره کار نه دی کړی. ترامپ دا خبره د هغو رپورټونو نه څو ورځې وروسته کړې ده چې وایي ښایي ترامپ روسیې او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملګرتوب کړی وي. ترامپ د دوشنبې په ورځ خبریالانو سره وینا کې د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړی دی. نیویارک ټایمز د جمعې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې اف بی آی په دې باره کې تحقیق شروع کړی دی چې دا معلومه کړي چې آیا ترامپ خو به د روسیې د جاسوس په حیث کار نه کاوه چې د 2018 کال د مې په میاشت کې د اف بی آی رئیس جیمز کومی د کاره برطرف کړ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سه شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون کې د مسعود زون په حق له خبرې کړې دي چې د نن په ترکیه کې د سرحد په غاړه کې وټاکل شي. ټرمپ چې تیره میاشت د سوریې د شمال ختیځې برخې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان کړی دی، د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې د مسعود زون خبره کړې ده، خو جزئیات لا نه دي بیان کړي.
جنوبی کوریا د خپل نظامی پالیسۍ په نوې سند کې د دښمن کلمه چې شمالي کوریا ته یې استعمالوله حذف کړې ده. دا د جمهور رئیس مون جی اون ابتکار خی چې د پیونګ یانګ دفاع ترلاسه کړه. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت په 2018 کال کې د هغه وخت رئیس په ویناګانو کې شمالي کوریا ته د دښمن خطاب کاوه چې د جنوبی کوریا 50 تنه د هغو حملو په بدل کې وژل شول چې ملامتي په پیونګ یانګ اچول شوی و. د 2018 کال په سند کې د دښمن د کلمې نشټواله چې نن د سې شنبه پورې سپور شوې ده، احتمال لري چې په جنوبی کوریا کې هغه محافظه کاران په قار کې چې وایي د کیم جونګ اون د رژیم سره د روابطو د ښه کېدو لپاره د جمهور رئیس مون هسه د جنوبی کوریا دفاع به سیکه کوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره چې بودیجه واخلي اصراري حالت اعلان کړي، خو دې ته انتظار دی چې د محافظه کارانو په عکس العمل پوه شي. د دې خبر تفصیل زامن مومند لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره کړي وو. په داسې حال کې چې د کانګرس ډیموکرات غړي د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي، جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر کوي چې د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي. د امریکا جمهور رئیس انویل
زه یې د اعلان لپاره بشپړ قانوني واک لرم، خو نه غواړم چې دا کار وکړم ځکه دا ډیر ساده کار دی.
یو شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران په دې باور دي چې د حکومت د پرانستلو یوازنۍ لار د اضطراري حالات اعلانول دي، خو ډیموکراتانو د اضطراري حالات له اعلانولو سره مخالفت کړی دی. مبصرین وایي جمهور رئیسان د اضطراري حالات د اعلانولو ډیر صلاحیت لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د اسرایلو صدر اعظم د ایران نه غوښتي دي چې د سوریې نه ووځي. بنیامین نتانیاهو د اسرایلو د پاوز د لوی دریستیز د معرفي کولو په مراسمو کې ویلي دي چې دوی به په سیمه کې له ډاره پرته خپل یرغلیز پالیسۍ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اسرایلو صدر اعظم د ایران د پیام او دوستۍ په نومونو د نوو سپوږمکیو توغول غندلې دي او دا کار یې د بین القروي راکټونو د جوړولو لومړی ګام بللی دی.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د برتانی پارلمان نن له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو طرح ته رای ورکړي. په دغه طرح باندې د برتانی حکومت اروپایي ټولنې سلا کړې ده، خو د پارلماني وکیلان د دې پریکړې له مادو سره موافق نه دي. ځینې وکیلانو ویلي دي چې دوم ریفرنډم دی وشي، خو ځینې نورو بیا ویلي دي چې د صدر اعظم تریسا می د حکومت نه دی د دغه بهیر واک واخیستل شي او د چارو مسؤلیت د پارلمان ته وسپارل شي.
په چین کې محکمې د کاناډا یو اوسیدونکي رابرټ لور ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ټاکلې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د چین په دغه اقدام باندې سخت اعتراض کړی دی. په روبرټ لوی تور دی چې له خپلو ملګرو سره یې په 2014 کال کې د چین نه استرالیا ته 200 کیلوګرامه نشه یي مواد لیږدول، خو لوی دغه الزام رد کړی دی. د چینایي قاضیانو دا فیصله به د کاناډا او چین اړیکې لا پسې خراب کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نمو د نړۍ خبرونه واوریدل او یو خبر چې همداوس را رسیدلی دی، وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د باندنیو چارو د وزارت خاص استازي جمهور رئیس غنی سره کتلی دي او د سفر جزئیات ورته بیان کړی دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او دواړو په مسایلو باندې نظر څرګند کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه ده. طالبانو د کابل د تیرې ورځې د ویجاړونکي برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د گرین ویلج میلمستون ته څیرمه موټر بم څلور تنه وژلي او یو سل څوار لس کسه یې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو له حکومت نه غوښتي دي چې د گرین ویلج کم بل ځای ته ولیږدي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
د ځاني زیان ترڅنګ په سیمه کې خلکو ته اقتصادي زیانونه هم اوښتي. د دوکانونو او هوټلونو ښیښې ماتې کړي او ځینې دوکانونه خو یې لا بېخي له منځه وړي دي. دا چاودنه د مازدا موټر په وسیله د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې شوې. طالبانو برید منلی او ویلي دي چې څلورو نورو بریدګرو هم په برید کې لاس درلود. د سیمې خلک او عیني شاهدان د ځاني او مالي تلفاتو په اړه وایي.
تاوان موټر خو بېخي ختم کړی. زخمیانو کې موږ یو مشر زخمي ده او یو چرګ ولا زخمي ده.
په دغه پیښه کې تاسو څوک زخمیان شوي دي؟
دغه ته بېګار وره ناستو مکان بس یو دم یو رڼا پیدا شوه. د رڼا سره یو درس
هدف په سیمه کې د گرین ویلج په نوم یو کمپ ته چې بارینان پکې اوسي.
تلفاتی که
په دې چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي چې دوه د کم ساتونکو د ګمرکاتو د محافظ یو پولیس او یو ملکی وژل شوی دي. یو څلور څوارلس تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور ویشت ماشومان، څوارلس میرمنې، نور پاتې د سیمې خلک دي.
د ایمرجنسی روغتون په مخ کې ولاړه دا ډله د هغو ټپیانو عیادت کوي چې تېره شپه چاودنه کې ټپیان شوي دي. د فدا محمد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې وژل شوی.
دوه ورونه او دوه بچیان مې مېلمستیا ته تللي وو. په لاره کې وو چې چاودنه وسوه. یو ووژل سو. دوه میاشتې کېږي چې واده مو ورته کړی وو. بل ورور مې ټپي دي. دوه بچیان مې په کوما حالت کې دي.
د گرین ویلج په دې کمپ کې بهرنیان اوسي. د کمپ له ننه د تلفاتو راپور نشته، خو د دغه کمپ یو څنډه نړېدلې ده. د سیمې خلک بیا د دغه کمپ له دې ځاینه د لیږدو غوښتنه کوي.
اشرف غنی صاحب نه او ډاکټر عبدالله صاحب نه دغه توقع موږ لرو چې نور موږ ته جنت غواړي، موږ ته صبر غواړي. موږ له تاسې نه دا غواړو چې دا کیمپ تل دیجی نه انتقال کړي، د لاوبادي نه دی لرې کړي، د نظامي کیمپونه دا دی لرې کړي. د ولې نور موږ ولې د افغانانو په دې باندې بار بار تجربه کوي چې دوی څومره مري.
د دې سیمې اوسیدونکي قهرېدلي ښکاري. دوی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ځای کې یو لوی چاودنه کیږي، بلکې تر دې پخوا هم لوی لوی چاودنې شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې د گرین ویلج دغه کمپ له دې ځایه بل ځای ته ولیږدوي تر څو د دغه خلکو امنیت خوندي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان د څرګندونو چې ویلي دي طالبان دې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي هرکلی کړی، او له نورو پاکستاني مشرانو نه یې غوښتي دي چې د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. دغه شورا د پاکستان له ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو نه غوښتي دي چې د افغانستان د ستونزې په حل کې د ښه ګاونډیتوب مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان له سرګندونو څخه په هرکلی وایي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي مشران باید د افغانستان په اړه ورته دریز غوره کړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی چې د سه شنبه په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول، د افغانستان په اړه د پاکستان د یو مذهبي مشر د دریز بدلون مثبت اقدام وباله او ویل چې پاکستان د یو مسلمان او گاونډي هیواد په توګه باید د افغانانو د ستونزې د حل په برخه کې خپل مسولیت پر ځای کړي. هغه د مولانا فضل رحمان وروسته یو سرګندونو ته اشاره وویل.
امی موقف تا چند قبل نبوده، اولین بار است که
دا دریسته مودولاند نه وو. لومړی ځل د چې مولانا فضل رحمان په دې لهن هغه هم له امریکا غک سره چې په نړیواله کچه انعکاس ومند، زه په خپل وار د هغه له دغه بیان او د دریز له بدلون څخه قدردانی کوم او امید لرم چې د پاکستان نور سیاسي، ملی او مذهبي مشران هم دا لاره ونیسي.
ملی پاکستان هم همین را تعقیب کنند.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې په خوای په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت لپاره روا بلله او ننګي کوله، 13 ورځ له امریکا غک سره په مرکه کې وویل د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې خبرې هغومره مهمه دي څومره چې له امریکا سره دي. هغه له طالبانو څخه وغوښتل چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د مولانا فضل رحمان په دریس کې بدلون د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې راغلی او په روانه جګړه به هیڅ ډول اغېز زونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې وحید مجده امریکا غږ آشنا ته وویل
طالبان د دې خلکو نه ډېر زیات تمام نه لري او دوی یوازې په لفظي توګه د طالبانو نه حمایت کوي. اصلی خبره د نورو کسانو د فوج او د نورو کسانو مولانا یوازې د دې حالت څخه ګټه پورته کوله چې اوس دا ښه ګټه پورته کړې ده، یعنی سعودي په غوښتنه تغییر ورکړی په خپل موقف کې، او د شاید چې د دې مدرسې ته نور بیا مرستې له سره تازه شي له سعودي لخوا.
ښاغلی مجدا زیاته کړه چې طالبان به په خپل پخوانی دریز کې بدلون رانوړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر معلومېدو به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو لمیندو څخه غواړي چې خپل اولادونه جګړې ته پرې نه کړي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د سه شنبه په ورځ د خې حکومتوالۍ او د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په تړاو ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل
زنای افغانستان تصمیم بگیرند،
د افغانستان ښځې باید تصمیم ونیسي او په ټینګ اراده هڅه وکړي چې سوله راشي، او همدا غوښتنه مو غواړو چې د طالبانو له خويندو او د طالبانو لمیندو څخه هم وکړو چې لطفاً خپل اولادونه مه پرېږدي چې په جګړه کې قرباني شي، ځکه چې په جګړه کې هیڅ ګټون کې نه دی. د افغان سولې په اړه دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر بل هر وخت اوس په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کابل خاریان وایي چې له دغه ولایت ولسی جرګې ته بډای نوماندان بریالي شوي او دوی د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په وخت زیات لګښتونه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له څو میاشتو ځان وروسته پرون د کابل حوزې د ټاکنو پایلې اعلان کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو په اعلان کې د دوی نظرونه په پام کې نه دي نیول شوي. نور جزئیات د حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
تر ټولو ولایتونو وروسته د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو لومړۍ پایلې تر درو میاشتو ځنډ وروسته تیره ورځ د کوچیانو د حوزې له پایلو سره یو ځای اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د کابل له څه د پاسه 800 نوماندانو څخه د 3 بریالیو نوماندانو نومونه اعلان کړل چې ډېری نوي څېرې دي. د کابل شهرانو په خبره په بریالي سوي نوماندانو کې زیاتره داسې کسان دي چې پیسې او زور لري. که څه هم په کاندیدانو کې د یو شمېر جهادي رهبرانو د کورنۍ غړي په لومړیو پایلو کې نه دي بریالي سوي، خو کابل شاعران وایي چې ډېر وړ الوستي کسان نه دي توانېدلي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي.
خو منومه خبره ده چې زورواکانو څه چې پیسې لرلې هغوی خلکو باندې مصرف یې وکړل او بیا رایې دوی ته استعمال کړلې. څوک چې مالدار وو هغوی کامیاب شول، څوک چې شاته پاتې وو زورواکي هغه کامیاب شول، پاتې کسان پاتې شول.
چیرې په پاکه یې نو مونږ منو یې بالکل اقدار ته ورسپارو، خدا دې منلو وړ نه دي. دې لپاره زما ان دا صوبه د دوی فکر نکومه که درغلو نه بغیر شوی وي.
خو هغه نوماندان او خلک چې د کابل د ټاکنو د لومړیو پایلو په اړه اعتراض لري کولای سي تر 48 ساعتونو خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي. دغه کمیسون وایي چې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو په لومړیو پایلو کې د دوی پریکړو ته پام نه دی سوی. د دغه کمیسون یو غړی وایي چې د لومړیو پایلو په اړه به ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او کېدای سي په دغه پایلو کې بدلون راسي.
زموږ او د خلکو شخصي علاقمندي یو او د قانون حکم بل شی دی. د قانون له حکم سره هر چا چې په مشروع او قانوني ډول د خلکو رایه اخیستې وي، زموږ په نظر هغوی د خلکو استازي دي، او که په نامشروع او غیر قانوني ډول اخیستې وي چې په هغه صورت کې به اجازه ورنکړل شي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که چا رایه اخیستې وي خو حق یې خوړل سوی وي، کېدای سي په ورستی لیست کې ځای پیدا کړي.
او تاسو څلورو کسانو کې درې دیش کسان بریالي کیږي، نو حتما وفات کسان یو غلط فرهنګ هم دغه دی چې دوی په کمیشن باندې وکه کوي. خو بیا هم د ابتدایي لیست دی، دوی کولای شي خپل شکایتونه تر 48 ساعتونو پورې له ټاکنو شکایتونو کمیشن سره ثبت کړي.
د کابل لپاره د ولسی جرګې په ټاکنو کې دا ځل د شزنه نوماندانو او رای ورکونکو ونډه د پام وړ و.
د کابل څخه هم دوی په خپل انتخاب کې هم دقیق او دوی توانېدلي هغه کسانو ته خپل رای ورکړي چې په هغوی باندې دوی باور کړی او اعتماد یې کړی. همدا ډول د ټاکنو په ورځ هم په زیات شمېر مېرمنې راووتې تر څو په دغه ټاکنو کې دوی ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماندان ته رای ورکړي تر څو هغه په ملي شورا کې د دوی استازیتوب وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان به په تدریجي ډول په راتلونکي اونۍ کې پیل کړي.
په کابل کې د چین په خوانی ډیپلوماټ جانګ مین سره د امریکا غاک آشنا رادیو ځانګړې مرکه.
دا لومړی ځل دی زما لپاره په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړله.
جانګ مین په افغانستان کې د خپل ژوند او زده کړو کیسه کوي.
لاندې خوله لک لک مو زده کړې. مثلا دیوال سورای کړه، لات را کړه، ما بلار خدکار دی، بیا به جوړ کړي دیوالونه.
د افغانستان په وخت د چهارشنبه ماښام د جنوري په 14مه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د جانګ مین د مرکه اوریدل مه هیروئ. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کولو په هدف د بیړني حالت په اعلانولو فکر کوي، خو د محافظه کارانو د ممکنه عکس العمل له امله منتظر دی. نور حال پر رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره کړی و. په داسې حال کې چې د کانګرس دیموکرات غړي د دیوال له جوړېدو سره مخالف دي، جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر کوي چې د بودیجې د ترلاسه کېدو لپاره ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي.
زه یې د اعلان لپاره بشپړ قانوني واک لرم، خو نه غواړم چې دا کار وکړم ځکه دا ډېر ساده کار دی. دیموکراتان باید ووایي چې د سرحد امنیت غواړي. موږ باید دیوال جوړ کړو، له دې پرته سرحد کې امنیت نشو لرلای. باید خپل ژوند ته دوام ورکړو.
یو شمیر جمهوریت غوښتونکو سناتوران په دې باور دي چې د حکومت د پرانستلو یوازینی لار د بیړني حالت اعلان دی.
زما په نظر یوازینی لار چې هغه ته پاتې ده د اجرایوي ځواک کارول دي، ځکه چې داسې نه ښکاري چې کانګرس دې څه وکړي.
خو دیموکراتانو د بیړني حالت له اعلان سره مخالفت کړی دی.
The use of these authorities
د دې ځواک کارول او سرحد ته د ځواکونو استول یو بې مسؤلیت غیر ضروري او غلط اقدام دی. موږ په سرحد کې بحران نه لرو، موږ اصلا په سپینه ماڼۍ کې بحران لرو.
شنون کې وای جمهور رئیسان په مجموع کې د بیړني حالت د اعلان لپاره ډیر صلاحیت لري.
The president has
جمهور رئیس د ملي بیړني حالت د اعلان لپاره ډیر ځواک لري. د قانوني وخت په کاتو دا مشکل ده چې ولیدل شي د دې کار په کولو کې د جمهور رئیس په ځواک کې کوم استثناء.
خو هټک وایي چې د جمهور رئیس په قدرت کې یو شمیر قانوني محدودیتونه شته.
جمهور رئیسانو په خوا هم هڅه کړې ده چې د پیسو د مصرف لپاره د کانګرس له هوکړې څخه تیر شي، خو دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي ځکه په اساسي قانون کې د مصرف ځواک له کانګرس سره دی.
عمومي نظر پوښتنې ښیي چې امریکایان د دیموکراتانو په پرتله جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د بندېدو عمل بولي. خو شنونکي وایي جمهور رئیس خپل سیاسي ملاتړ پوري تړلی دی.
دا به تر هغه پایته ونه رسیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ یو شمیر ملاتړي ورسره هوکړه وکړي او یا هم ووایي ښه تاسو خپله هڅه وکړه او دیموکراتان به یې درنه کړي.
جمهور رئیس ټرمپ داسې فکر کوي چې د دیوال د جوړېدو لپاره د هغه تعهد کولی شي راتلونکي کال د ده له بیا ټاکل کېدو سره مرسته وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار ولایت تورخم خارګوټی کې سوداګر وایي چې حکومتي ادارې ترې ناقانونه پیسې اخلي او د دوی سوداګری په ټاپه درولې ده ځکه ګټه ورته نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست جمهوری لخوا تورخم کې د فساد د قضیو څېړلو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی او څېړنه یې پیل کړې ده. په دې اکله په موکې رپورټ ده.
تورخم خارګوټی کې سوداګرو لاریون کړي وایي د غلط تشتی ادارې ترې ناقانونه پیسې اخلي او د پورزجاتو ګن کانتینرونه حکومت درولي. په داسې حال کې چې ټول قانوني مراحل سرته رسیدلې دي، دوی وای د ناقانونه پیسو اخستنې په وجه سوداګری د سقوط سره مخ کیدون کیده.
بلیاز دغه فاسد چارواکو مخاوني سي ځان سره ولچکی کوي ویسې د دې ګمرک نه نیولې د کمیساری نه نیولې په تور خام کې خدا او راستي قسم سره ټول طالب نه یې پر ټول خلاله راغلي دي په سند په ثبوت منګرا سوالې تا
وسخ په حکومت مرګرم زما لاس نه ډوډۍ واغشته زما اته پیسه د پسلو کې خلک لار ټول غلط لار ته مخامخ شو
بارون کې لارې دي دیپ دې تور خام کې غټ استهام او غنه غونه جوړه کړې ده دغه غنه غونه هم دې لپاره جوړیږي چې دینه شپې د خوانه په غیر قانوني په بنمبر موټرې پرې خودل کیږي.
سوداګر وویل حکومت دې د دوی د پرزجاتو هغه کانټینرونه خوشي کی چې لڅو میاشتو رئیس په هرات کابل او ننګرهار ګمرکونو کې په یو او بل پلمه درولې دي. د تورخم د اسناپو او کسبګرو اتحادیه مشر خلیل شینواره
موږ سره د میری سلوک کیږي وستاس یو ګورې د نیمروز بارډر کولاو دی پاغي کانټینر راځي ویش تزي په ویش په بارډر باندې کانټینر خالی کیږي ورور نه څوک مخه نیوي شي ولی چې په کابل کې خالی کیږي خو یوازینی مشکل موږ د تورخم د مشرقي خلکو ته جوړ کړی.
هڅه مو وکړه تورخم کې د شته ستونزو په تړاو د ریاست جمهوری لخوا ټاکل شوی پلاوی نظر واخلو خو لرسنۍ سره ونه غږیدل. خو د ننګرهار امرستیال والی تمیم عارف تورخم کې شته په صاد منی او وایي د څېړنو تر بشپړولو وروسته باغه کسانو سره قانوني چلن وکړي چې په صاد کې ښکیل دي.
والی صاحب په خاص سپارښتنه باندې زه خپله دلته راغلی یم د دې حیات سره تر څو موږ وپوهیږو چې هغه ستونزې یا هغه ننګونې چې راپېښې شوې دي مخصوصا دا ټولې ستونزې هغه اصلي ریښې ته لاړ شو خو شاید چې د فساد په خاطر باندې دا مسایل راپېښ شوي نو د همدې لپاره راغلی وو. هر هغه څوک چې په دغه فساد کې ښکیل دي او لاس پکې لري هغه به مجازات کیږي او د هغې به قانوني پایګر.
تر دې وړاندې هم تورخم کې د فساد څېړنې او مخنیوي لپاره په ځلونو پلاوي ټاکل شوي خو د ډېرو خلکو نیوکه دا دي چې غوڅه پایلې نه دا ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په اخر کې د سو خبرونو غټه کې ووري د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل. په دې کتنه کې چې نن ماښام په ارک شوې ده د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش، اجرایی رئیس عبدالله، طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي، ځینې ملي شخصیتونه او د ملي سیاسي ګوندونو مشران حاضر وو. ډاکټر زلمی خلیزاد د سیمه هیوادونو هند، چین او اماراتو ته د خپل سفر راپور او جزئیات وړاندې کړي دي او ویل چې د سیمه هیوادونو ته د سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وو او د کابل له سفر وروسته به دغو سفرونو ته دوام ورکړي. افغان طالبانو ویلي دي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي دي معلومه نه ده چې د زلمی خلیزاد سره به خبرې چیرته او بیا کله وشي. دا مسله هغه وخت مطرح شوه چې طالبانو په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت سره له خبرو ډډه وکړه او په خپله خوښه په سعودي کې غونډه لغوه کړه او ویل چې غونډه په قطر کې کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی په افغانستان کې د سولې په حق له د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د مشر د تازه سرګندونو هرکلی کړی دی. مولانا فضل الرحمن د امریکا غږ سره په مرکه کې په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې هیڅکله د روسیې دپاره کار نه دی کړی. ترامپ دا خبره د هغو راپورټونو نه څو ورځې وروسته وکړه چې وایي ښایي ترامپ روسیې او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملګرتوب کړی وي. ترامپ د دوشنبه په ورځ خبریالانو سره په وینا کې د نیویارک ټایمز دغه راپورټ رد کړی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره یې په تلیفون کې د مسؤون زون په حقله خبرې کړې دي چې دننه په ترکیه کې د سرحد په غاړه وټاکل شي. جنوبي کوریا د خپل نظامی پالیسۍ نه په نوي سند کې د دښمن کلمه چې شمالي کوریا ته استعمالوله حذف کړې ده. دا د جمهور رئیس مون جی اون ابتکار ښیي چې د پیونګ یانګ دفاعي ترلاسه کړه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې خبر کوي چې د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره چې بودیجه واخلي اضطراری حالت اعلان کړي خو دې ته انتظار دی چې د محافظه کارانو په عکس العمل پوه شي. د اسرائیل صدر اعظم د ایران نغښتې دي چې د سوریې نه ووځي. بنیامین نتانیاهو د اسرائیل د پوځ د لوی دلیستیز د معرفي کولو په مراسمو کې ویلي دي چې دوی به په سیمه کې له ډاره پرته خپلې یرغلیزې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
درنو اوریدونکو دومه پښتو نیم ساعت خبری خپرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.